دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1989 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2009 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهم غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده اروپایي اتحادیه ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د زیر اعلان شي د پولند نوی منتخب پارلمان د نوې څلور کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړي دي او د اروپایي اتحادیې نوی رئیس ویلي دي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي
درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو سربیره دا راپورټونه هم لرو د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي
هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاړو توافق نامې د اصلي لپاره او هم په اینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره
د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې په پوره بې طرفۍ به نتیجې اعلانوي
هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت تمنګ اعلانو
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په بلنه امریکا ته راځي خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره د مشورې په اساس د پوهنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د انس حقانی په ګډون د دغې ډلې د دریو مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده د درې کالو نه زیات وخت کېږي چې د طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بارني استادان تختولي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د دې استادانو صحیح حالت خنه ده خاغلی غنی ویلي دي چې دغه بندیان په دې شرط خوشی کیږي چې د دښمن لیکي پیاوړی نکي
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی عبدالرشید دی محمد عمر زوی انس دی جلال الدین زوی ما په کراتو ویلي دي چې با عزت او تل پات سوله او ثبات ته رسیدل یو ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي
یوې منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د سولې د چارو وزیر عبدالسلام رحیمی به دغه درې خوشی شوي کسان په کابل کې د قطر ډیپلوماتانو ته وسپاري او هغوی به دوه میاشتې په قطر کې وي
اروپایي اتحادیې هیلهمندي ښودلې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتیجې زر تر زره اعلان شي او په ټولو اړخونو یې غږ کړی ده چې نتیجې ومني د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته مطبوعاتو ته وویل که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي خو دوی غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي د دې خبر تفصیل وحید فیضی لولي
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وایي که د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو پایلې ونه منل شي او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل شي او کړکیچ ترې جوړ شي نو دا به نه یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي
منګ له وزیرانو سره په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له ټاکنو نه وروسته وضعیت په حق له خبرې کړي چې لا هم لومړنۍ پایلو ته انتظار باسي چې اعلان شي. خو موږ پر دې ټینګار کوو چې د افغانانو په مالکیت او افغانانو په مشرۍ مذاکرات پیل شي. موږ هیله لرو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، او زموږ هیله دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ډیر زر بیا پیل شي.
د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په ټویټر د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او ټاکنو په حق له څرګندونو ملاتړ کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش د وسلوالې ډلې یو 15 سلويخ کسیز ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواو ته تسلیم شوی دی. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې دغه ډله د دوشنبې په ورځ د افغانستان کماندو قواو ته تسلیم شوې ده. نوموړي ویلي دي چې په تسلیم شوو داعشیانو کې یو سړی، اوولس ښځې، دیارلس ماشومان او 15 جنکۍ دي. هغه ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په ضد ځکه عملیات پیل شوي دي چې یا به دغه ډله د افغانستان قواو ته ځان تسلیموي او کنه تباه کیږي به.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی الامیر بهرامزوی وی د دغه ولایت د اریوب زازه په ولسوالۍ کې په یو ملکی موټر هوایی بریج شوه چې د یوې کورنۍ لکتر لګه و غړی پکې وشل شوې دي. نوموړي امریکا غږ ته ویل چې دغه هوایی بریج پرون ماښام د اریوب زازه د ولسوالۍ د علی سنگی په سیمه کې په سراچه ډول موټر شوه دی. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. د اریوب زازه د ولسوالۍ یو قومي مشر او آئینی شاهد محمد انور صدیقی امریکا غږ ته ویل چې برید د یو ځایي ډاکټر عبدالمجید په موټر په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د یو وژل شوي قومندان الانور چې په شوټي مشهور و د جنازې په مراسمو کې له ګډون څخه وروسته خپل کور ته په لاره و.
د لوګر پولیسو ویلي دي د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د بارنیو قواوو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د لوګر د امنیت قومندانۍ نطاق شاپور احمدزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې برید نن د غرمې نه مخکې د پاتخاو شانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارنیو قواوو د موټرو په کاروان شوی. احمدزی د تلفاتو په باره کې څه نه دي ویلي، خو ځینې عیني شاهدان وایي چې په دې برید کې یو شمېر کسان مړه او زخمي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی چې د یو شمیر کاندیدانو پلویانو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو په پریکړې د اعتراض څرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په کابل کې مطبوعاتو ته وویل چې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته ډاډ ورکړي چې کمیسون یوازې بایومیټریک رای معتبرې ګڼي.
بې پلوه یو، د چاتر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي، هغه به د افغانستان ستر ملت ته موږ اعلاموو.
د همدغو اعتراضونو په لړ کې د یو شمېر کاندیدانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دروازې ته اعتراض په ډول تړلې دي.
د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپکېدو له امله 14 کسه مړه شوي دي. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي صفدر محسنی ویلي دي مړه شوي خلک نن سهار د خوست فرنګ ولسوالۍ کې واده ته روانو چې موټر یې ټکر وکړ. د محسنی په وینا په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته.
د اروپایي اتحادیې د کمیسون راتلونکي مشروي غواړي چې په راتلونکو 15 کالو کې د اتحادیې په بهرنیو اهدافو تقریبا 1/3 لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خفاله شي. اورسیلا فندرلین نن د سیشنبې په ورځ ویل چې د اروپایي اتحادیې د ستراتیژیک فرهنګ د قوي کولو لپاره اضافي پیسې په کار دي. د اورسیلا په باور چې په اروپایي اتحادیه تل انتقاد شوی چې لوړ خیالونه لري خو عملی فعالیت یې کم.
د پولند نوی منتخب پارلمان د نوی څلور کلنې دورې لپاره نن د لوړې مراسم په ځای کړي دي. د پارلمان نوی استازي تیره میاشت وټاکل شول او دا دویم ځل دی چې د قانون او عدالت په نوم محافظه کار ګوند پکې اکثریت رای ګټلې دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لسګونو زرو پولنډیانو په ورسا کې لاریون وکړ او د پولند خپلواکۍ ورځ یې ونمانځله.
نړیوال بانک د چین د سنگیانګ په نام نسیمه کې ځکه تر 50 میلیونه ډالر پورې خپلې پروژې بندي چې هلته د بشري حقونو د سرغړونو اداوې شوې دي. نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په خپله اعلامیه کې ویل چې دوی به په دغه سیمه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو اړوند په یو تعلیمي مرکز ځکه خپلې مالي مرستې بندې کې چې هلته د انساني حقوقو د سرغړونو رپورټ ورکړل شوی.
اسرائیلي قواو نن په غزه کې په یو برید کې د اسلامي جهاد ډلې جګپوړی قومندان وژلی دی. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو خبر ورکړی دی چې قومندان ابوالعطا په دې وروستیو میاشتو کې په اسرائیلو د بریدونو او د راکټونو د وارولو مسؤول و. ایران د دغې ډلې ملاتړ کوي. د جهاد ډلې لخوا د قومندان عطا وژل کېدو تایید نه وروسته ویل شوي چې له غزې نه په اسرائیلو راکټونه ویشتل شوي دي.
ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټه د بهرنیو چارو د وزارت د دوو لوړ رتبه مامورینو په حضور کې استماعي غونډه جوړه کړي. دغه مجلس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو روان بهیر په ترڅ کې رابلل شوی دی.
په هانګ کانګ کې نن بیا پولیس او معترضین په خپلو کې په اخو ډبه وخت دي. لاریون کوونکو سهار وختي ښاري ترانسپورټ ته لوی خنډونه جوړ کړي وو. د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیری لام لخپل سره کارانو سره تر مشورو وروسته د ولسی خلکو د تګ راتګ مخنیوي ناوړه عمل بلل دي.
او وروسته خبر داده چې نن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر جرایي عملیات کیږي. جیمی کارتر په دې وروستي وختونو کې پزما کلوي دلو او مغزي خونریزي ورته پیدا شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان و د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول سوو استادانو په بدل کې خوشي کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون دغه درې کسان چې په بهرنیو هیوادونو کې نیول سوي وه له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان آزادوي. د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس له درو کالو زیات کیږي له طالبانو سره بندیان دي چې دغې ډلې له کابل څخه تښتولي وه. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوش کېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حکانی په ګډون د دغې ډلې د درې مهمو غړو د خوش کولو پریکړه کړې. تر درې کاله زیات کیږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تښتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیایي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوشې کیږي چې د دښمن لیکې پیاوړي نه کړي.
ما په کراتو ویلي دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حکانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لیږدول کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی. هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاړو توافقنامې د اصلي لپاره او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره دا توافق دغه د پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې تیر پلې په تیر وخت کې دوه ځل کابل او اسلام آباد ته بیا دوه هیته سفرونه وکړل او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون له مخې بندیان خوشي او یا د بند موده کم کړي. خو د دوی په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوی.
د موږ نور قوانین کې څه چې په تروریزم متهمي په تروریستي اعمالو په فساد دي داري په دې مسایلو کې بیا تخفیف رژیمونه نه ورکي او نه افکي. مګر دلته یو لغو یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. کدغه خوشی کېدل دغه درې تنو زمونږ د سولې په بهیر کې اسانتیا وی راولي نو دا ډیرو معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوش کېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هیله مند دی چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریځ اعلان کړي چې بندیان تر دوی ورسیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درو مهمو غړو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د امریکایي پوانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلیدو په شرط د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د خوشی کولو پریکړه وکړه. محمد محقق چې اکثره وخت یې د جمهوری ریاست په پریکړو انتقادونه کړي، امریکا غوښتل کچېره د طالب بندیانو خوشی کول د سولې له پروسې سره مرسته کوي نو مثبت اقدام دی.
هر کاری چې په پروسې سولې افغانستان کومک کنه،
هر کار چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي موږ هغه نه نفي کوو. که د ښاغلی انس حقانی خوشی کول د افغانستان خلک سولې ته نږدې کوي، موږ یې په بدفال نه نیسو. یو شمیر افغانان هم ورته نظر لري او وایي تر هر څه سوله مهمه ده. د کابل اوسیدونکو احمد جاوید او صفی الله امریکا غټول
کچیرته دا درې نفر خوشی کیږي او دغه د سولې پرمختګ لپاره یو نوې ګامي دا خبره د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په ګټه ده.
طالبان خوشی کیدو د حکومت لخوا یو سولې پیغام ده، که خبره ده نور دې خدای خوشی کی. خدام سکه مسیران د عسکري غلیم خدای خوشی کی، خدای دې وطن کې سوله راولي، آرامي راولي، پایداره سوله.
خود زبیر رضوان پونوم د کابل ښار بل اوسیدونکو د حکومت له دې اقدام سره مخالفت لري.
ای تصمیم بدون د نظر داشته
د هغو خلکو چې کلونه د حقانی، طالبانو او نور ورتډلو لخواي صدمه لیدلې د نظر لاخیستلو پرته د تصمیم نیول کیږي او دا یو ډیر دردونکی او بد خبر دی.
بسیار خبر دردناک و زشت است.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د انس حقانی خوشی کول خپل سره کرخبل لیو. د سیاسي چارو سیړونکو وحید مجدا امریکا غټول چې انس حقانی د امریکا د فشارونو له امله خوشی کیږي.
افغان حکومت خو دې کې حاضر نه و چې دخل خوشی سي. په اول کې خود دوه امریکایي استادان په مقابل کې وستري کسان خوشی سي دي چې دا خلک قطر ته سي او هلته ووسیږي او هغه وروسته البته د دلته چې کوم نور بندیان دي تقریبا 80 کسان چې د هغه لستم راکړ شوی دا افغان حکومت ته دا کسان د هغه بندیان په مقابل کې خوشی کیږي چې طالبان سره دي، یعنی د افغان پوز او پولیس خلک چې هغه سره بندیان دي هغه کوم مقابل کې بیا دا خلک هم رو خوشی کیږي.
په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د امریکایي پوانتون مسولینو د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس اوس مهال یو لزره طالبان له دوی سره بندیان دي. طالبان ویلي کله چې دا درې تنه دوی ته وسپارل شي وروسته له هغې به د بندیانو د خوشی کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون اندیښنه لري چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجې د لړم په 23مه اعلان نسی. چارواکي وایي چې ځینو انتخاباتي ټومونو په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمیرنې مخه نیولې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله راپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د دې اونۍ په پای د پنجشنبې په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان کړی وایي، خو اوس چې د تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه په اندېښنه کې دي.
بې پلوه یو، د چا تر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته موږ اعلاموو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم شامل دی، د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه رد کړې وه چې د دغو محلونو رایې دې بیا وشمیرل شي. کمیسون د دې اونۍ په سر کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومیټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو عمله تړي هیله کوو چې حوصله ولري، د خپل اصولو په مطابق کارونه پر مخ وړو، داسې پایلې اعلانوو چې بایومیټریک اساس ولري.
بلورته د ټاکنو ملاتړي ګروپ چې د اروپای ټولنې، استرالیا، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، امریکا، بریتانیا، ناتو او یونمان جوړ دی، په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي چې د رایې او بیا شمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي او خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لارې پر مخ یوسي.
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخ بیایی که متاسفانه پدی وضعیت که مونگ پی بحرانی وضعیت قرار لرو.
در کمیسیون دادی اونی پریکړه د کاندیدانو چی لرد سر مخ شوا د ټاکنو د پایرو اعلان لانجمن حالت سر مخ کرده دی. د میزان په شپږمه ټاکنې شوي او دا د نږدې دو میاشتې کېږي چې پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم نړیوال رپورت. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په بلنه امریکا ته راځي. ځینې کسان دا سفر د انقرې او واشنگټن د اړیکو د تنظیمولو او شکېدو لپاره یو فرصت بولي، خو ځینې نور سیاستوال بیا له دې عمله په غوسه دي. نور معلومات د سمیع الله جلال څخه واوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ترامپ سره د ملاقات په هدف واشنگټن ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل دا غیر ممکنه ده چې وویل شي ترورستان د سوریې له شمال څخه وتلی دی.
موږ به په اسنادو سره ولسمشر ترامپ ته څرګنده کړو چې د دغو نظامي عملیاتو په اړه زموږ قرارداد عملي شوی نه دی.
تمه کېږي چې د ډونالډ ترامپ او اردوغان د خبرو مهم اجنډا د کوردي جنګیالیو په وړاندې د ترکیې نظامي عملیات وي. انقره کوردي جنګیالي ترورستان ګڼي، خو هغوی د امریکا په مشرۍ د داعش په وړاندې په جګړه کې مهم متحدین دي. د امریکا کانګرس د ترکیې په وړاندې د پراخو بندیزونو ګواښ کوي چې یو شمېر خپله اردوغان په نښه کوي. خو د جمهور رئیسانو ترمنځ د دې اونۍ ملاقات د ناټو د دغو متحدینو په روابطو کې مهم ګڼل کېږي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو اوږد لست شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هیڅ وخت دومره خراب نه وي لکه چې اوس دي.
د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره سره داسې ښکاري چې دواړه ولسمشران به ښه کاري روابط جوړ کړي، هغه څه چې انقره فکر کوي کولی شي د اړیکو د ښه والي لامل شي.
دا تاریخي غونډه به د دواړو لورو لپاره ګټوره وي، زه یې مثبته ارزوم. دا به د دواړو لورو ترمنځ د حل نوې لارې چارې رامنځته.
خو یو شمیر کارپوهان انتقاد کوي چې د اختلافاتو د هواري لپاره یوازې په ترامپ د انقرې تکا کول به خطرناک تګلاره وي.
د انقرې لویه ستراتیژیکه اشتباه دا وه چې ټول روابط یوازې په یو شخص ولسمشر ترامپ او اساسا د هغه په ټویټونو محدود کړل، او دا ډېر خطرناک کار دی.
اردوغان هیله من دی چې ترامپ د امریکا د وروستي ماډل جیت الوتکو پر اخیستلو ایښودل شوی محدودیت لرې کړي. وروسته له هغه چې انقرې روسي S-400 مزایل واخیستل، ترامپ دا محدودیت وضع کړ. خو انقره وایي کله ترامپ سره د روانې اونۍ غونډه د اړیکو د ښه والي لامل نه شي، مسکو په تمه دی.
که ګواښونه دوام ولري، ترکیه نشي کولی له امریکا سره خپل اغیزناک اتحاد ته دوام ورکړي. دا ګټور نه دی. کله چې بل لوري ته وکتل شي، څوک د دې حالت ګټونکی دی؟ روسیه او چین.
روسیا او ترکیه ځواکونه له وړاندې په سوریه کې همکاري پیل کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اردوغان په ارزونه بوخت دی. احتمالا پوتین به واشنگټن ته د اردوغان سفر هم دقیق وڅاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د فرا ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د فرا د ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکوي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
نن په فراه ولایت کې د پولیو واکسین دوهم ورځ وه چې د اړونده سیمه ایزو چارواکو په وینا سبا چهارشنبه هم په فراه کې د پولیو واکسین دوام لري. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایخ وایي دا ځل د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه د فراه په ښار او نږدې ولسوالیو کې کور په کور ګرځي او ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکوي. بلخوا دی فراه مرستیال والی مسعود بختور دی فراه په نام نو ولسوالیو کې دی ګوزن واکسین پر وړاندې دیشته ننګونو خبره کوي. خوای دا چې دی پولیو واکسین آزاد کړای سو هم لوی لاسته راوړنه ده. نو موړی پر وسلوالو طالبانو غش کوي چې د دې ملي کمپاین مخه ونه نیسی.
پر بشمشتاسو وخت ځای کوي خوشبختی په دې کې چې دا خل نه بیا هم شته د اجازه راکړه چې موږ دی ولسوالی ته واکسین واسو او ته د ماشومان پرس واکسین بیا هم زه یو ځل بیا پر دې مخالفینو باندې ژغ کوم چې بعض شان ملي شانوسی
په همدې حال کې د فراه مدني فعالین د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې د مخالفتونو پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د فراه یو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل په دې اړه وایي
په هغه سیمه کې چې دلته واکمن دی د دوی په سیمه کې د یوې فاجعې رامنځته کیدل د یو بشري ناورین رامنځته کیدل هغه هم د یو داسې دلیل پر اساس چې دی خپل نږدې د دې ټولو مسؤلیت په ایماني او اسلامي لحاظ ته ورګرځي.
خو د فراه ولایت اوسیدونکو بیا د دې ستونزې د حل کولو په موخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو د همکارۍ غوښتونکي دي ځکه په وینا یې پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او د فلج ناروغۍ یوازینی درمل هم همدا د پولیو واکسین دی.
د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره یې د مشورې په اساس په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درې مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. یوې منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د سولې د چارو وزیر عبدالسلام رحیمي به دغه درې خوشی شوي کسان په کابل کې د قطر ډیپلوماټانو ته وسپاري او هغوی به دوه میاشتې په قطر کې وي. اروپایي ټولنې هیله مندي ښودلې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې زر تر زره اعلان شي او په ټولو اړخونو یې غږ کړی دی چې نتیجې ومني. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش د وسلوالو ډلې یو 15 خصیص ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواوو ته تسلیم شوی دی. د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ډله د دوشنبه په ورځ د افغانستان کماندو قواوو ته تسلیم شوی ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی الامیر بهرامزوی وایي د دغه ولایت د عجوب زازیو په ولسوالۍ کې په یو ملکی سراچه موټر په هوایي برید کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي وژل شوي دي. د لوګر پولیس ویلی دی چې د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د بارانی قواو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د لوګر د امنیت قومندانې نتاق شاپور احمدزی ویلی دی چې برید نن د غرمې نه مخکې د پادخوشانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارانی قواو د موټرو په کاروان شوی دی. احمدزی د تلفاتو په حق لسنې دی ویلي خو عیني شاهدان وایي چې تلفات شته دی. اعتراض کوونکو په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي د یو شمیر کاندیدانو پلویانو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو په پریکړې د اعتراض څرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي دي. د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپکېدو له امله 14 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې محلي چارواکي وایي یو موټر په کنګل شوي سړک خوېدلې یو نیوي لوی ګړنګ تلویدلې ده. د راپور په اساس په دې پیښه کې 14 کسان مړه دي. د اروپایي اتحادیه د کمیسیون نوی مشر وایي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي. د اروپایي اتحادیه د کمیسیون راتلونکي مشر ویلي دی غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د اتحادیه په بارنیو اهدافو تقریبا یو په درې لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه ښه فعال شي. د پولند نوی منتخب پارلمان نن د یوې نوې څلور کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړي دي. او نړیوال بانک د چین د سینکیانګ په امن سیمه کې خپل مالي کومکونه کم کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.